مهم خبرونه وره چه فریده هوت سیفی وړاندې کوي.
افغان ولسمشر به په نږدې راتلونکي کې د سعودي عربستان له مشرانو سره د خبرو اترو لپاره ریاست سفر وکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي 15,000 خزینه پولیسان به وروزي، او د ایران قاضي القضات نن ویل هغه به د سیاسي فشارونو تر تاثیر لاندې رانشي چې د حکومت ضد مظاهره کوونکو پر ضد نور اعدامونه ترسره کړي. افغان ولسمشر حامد کرزی به په نږدې راتلونکو کې د سعودي عربستان له مشرانو سره د خبرو اترو په خاطر ریاست سفر وکړي. د افغانستان د جمهوری ریاست مطبوعاتي دفتر ویلي ټاکل شوی چې ښاغلی کرزی دغه سفر په ترڅ کې د عمرې حج هم وکړي. ولسمشر کرزی تیره ورځ ویلي و چې د سعودي عربستان له پادشاه ملک عبدالله بن عبدالعزیز سره به وګوري، او د سولې او پخلاینې په پروسې کې به ورڅخه مرسته وغواړي. افغان دولت د طالبانو سره د سولې او پخلاینې نوې پروسه په پام کې لري چې د نړۍ هیوادونو په مالی مرستې او د اسلامي هیوادونو په ځانګړي ډول سعودي عربستان په مرسته به پلی کړي. د یو بل خبر لمخې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو سفیر وایي چې د سولې لپاره د افغان دولت هڅې له نړیوال ملاتړ څخه برخمنې دي، خو د نوموړي په وینا د دغه هڅو د عملي کولو په وړاندې یو شمېر ستونزې هم پرتې دي. جنرال آیکن بیری چې نن یې په کابل کې یوې خبري غونډې ته خبرې کولې وویل چې امریکا په دې برخه کې له افغانستان سره هر اړخیزی همکاری ته تیار دی. په دې اړه تفصیل پر روانه خبری مجله کې اوري. د افغانستان لپاره د فرانسې سفیر ویلي دي چې هواد به د افغانستان د بیا رغونې او په دغه هواد کې د تروریزم په وړاندې د مبارزې په برخه کې خپل مرستو ته دوام ورکړي. د زابل ولایت امنیتي ځواکونه وایي چې نن سهار په کلات خار کې درې ځانوژون کې وژلي دي. د زابل د والی ویان محمد جان رسول یار خبریالانو ته ویلي ځانوژون کو پلان درلوده چې د ملي اردو او پولیسو هغه ځواکونه چې په کلات کې د کابل بانک څنګ ته د تنخواه اخیستلو لپاره ورغلي وو په نښه کړي. ویل شوي چې دوه ځانوژون کې د افغان امنیتي ځواکونو په دوه ساعته نښته کې وژل شوي او یو بل ځان الوزولی دی. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د یو نوی پلان لمخې به 15,000 خزینه پولیسان جذب کړي. د څرګندونې د کورنیو چارو وزارت د ښوونې او روزنې ریاست چارواکو نن د هغه دوه ورځني سیمینار په پرانیستي کې وکړي چې په همدې اړه په کابل کې د افغانستان د پولیسو د څلوېښتو استازو په ګډون جوړ شوی و. دا هڅې په داسې حال کې پیل شوي چې ټاکل شوی د افغانستان د پولیسو شمیر له 500,000 څخه واوړي شي. په دې اړه د لندن په کانفرنس کې هم خبرې شوې دي. تر لږ ځنډ وروسته د خبرونو ادامه اورئ. د ایران قاضي القضات صادق لاریجانی نن ویل هغه به د سیاسي فشارونو تر تاثیر لاندې رانشي چې د حکومت ضد مظاهره کوونکو پر ضد نور اعدامونه ترسره کړي. صادق لاریجانی وایي په دې برخه کې به هر فیصله د قانون په اساس وي. ایران د تیر جون د انتخاباتو پر ضد د نارامیو په ترڅ کې دوه نیول شوي کسان په دار وځړول. دا اعدامونه د بشري حقونو د ډلو او لویدیز لخوا وغندل شول. ځینې سخت دریځې غوښتنه کوي چې د مظاهرو د ختمولو لپاره د نور مخالفین هم اعدام کړي شي. د ایران د قضایه قوې په ویبپاڼې دادسره کې د لاریجانی په حواله راغلي دا ډول غوښتنې په اصل کې سیاسي بڼه لري او د قانون او شریعت سره په تضاد کې دي. د یو بل خبر له مخې ایران نن خپل هیواد ته د اسلامي انقلاب د مؤسس آیت الله خمینی بیا راګرځېدل لمانځي. هغه یو دېرش کاله د مخه یعنی د 1990 میلادي کال د فبروري په لومړۍ نیټه وروسته له 14 کاله جلاوطنۍ خپل هیواد ته راستون او د خلکو لخوا یې تود هرکلی وشو. وروسته له 10 ورځو به ایران د 1990 میلادي کال د انقلاب کالیزه لمانځي چې په ترڅ کې د امریکا پلوي شاه واکمني پای ته ورسېده. سکال د ایران د انقلاب کالیزه په داسې وخت کې لمانځل کیږي چې دا هیواد له سختو سیاسي فشارونو سره مخامخ دی. لږ تر لږه ولستنه د سیاسي اختلافاتو او تشدد له امله پر وروستو څو ورځو کې د پاکستان په تجارتي سیمې کراچۍ کې وژل شوي دي. د کراچۍ د پولیسو مشر وایس احمد وایي د نارامیو هغه مهال زور واخیست چې د جمعې په ورځ د متحده قومي تحریک او عوامي نېشنل ګوند ترمنځ جنجال پیدا شو. دواړه متحده قومي تحریک چې په کراچۍ کې برلاسی دي او عوامي نېشنل ګوند چې د پښتنو ګوند د آصف علي زرداری په مشرۍ ائتلاف کړي. د خارچې د پاکستان مرکزی بانک او د اسارو د تبادلې لوی مرکز دی. یو صنعتي خار هم بلل کیږي چې په هینال کې یو لوی ترانزیتي سیمه هم ده چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ ځواکونو ته له همدې لارې مواد رسول کیږي. دا ازادي رادیو ده. د ترکمنستان ولسمشر قربانګلی بردی محمدوف نن فرانسې ته په درې ورځېنی سفر زی ټاکل شوی چې هغه به د فرانسې ولسمشر او د بهرنیو چارو وزیر سره خبرې وکړي. ترکمنستان د طبیعي غازو لوی منابع لري چې د چین، روسیې او اروپایي اتحادیې د علاقې وړ دي. د عراق امنیتي مسولان وایي یوې خزینه ځنوژن کې چې کربلا ته د روانو زیارت کوونکو په ډلې کې ونن په بغداد نن بغداد ته نږدې خپل بمونه وشول. په پیښه کې څه باندې څلوېښت تنه وژل شوي او تر سلو ډېر ټپیان دي. تایلند او متحده ایالاتو له جنوبي کوریا سره چې د لومړي ځل لپاره پکې برخه اخلي خپل کلني پوځي تمرینونه پیل کړي. په بنکاک کې د متحده ایالاتو سفیر وویل سنگاپور، جاپان او انډونیزیا به هم په دې تمرینونو کې چې درې ورځې دوام کوي برخه واخلي. له امریکا څخه د شپږ زرو کسو په شمول به شاوخوا یولس نیم زره تنه په دې تمرینونو کې برخه ولري. اصلي تمرینونه به د څو اړخیزو سوله ساعتو عملیاتو، بشري مرستو او د بېلابېلو پیښو په وخت کې د کارونو د ترسره کولو لپاره وي. او د متحده ایالاتو او روسیې مقامات نن په ژنیو کې د اټومي وسلو د کمولو د تړون په اړه خبرو ته دوام ورکوي. د تړون به د ستارت په نوم د پخواني تړون ځای ونیسي چې د تیر دسمبر په پنځمه نیټه یې د اعتبار موده ختمه شوه. د روسیې ولسمشر دیمیتری میدویدف وایي په دې اړه موافقه په سلو کې پنځه نوي بشپړه شوې ده. میدویدف د دې موافقې د ترسره کولو په اړه خوشبیني څرګنده کړې، خو داسې ښکاري چې په اروپا کې د امریکا د توغندي ضد سیستم د نصبولو د پلان مسله ممکنه ده چې په دې لاره کې خنډ شي. اوس هم ورسیږي د افغانستان اړوند سپورتي او اقتصادي خبرونو ته چې اجمل تورمانی وړاندې کوي.
ټاکل شوې ده چې د قیمتي ډبرو په هغه نړیوال نندارتون کې چې په نږدې راتلونکي کې به د امریکا د ایرزونا په ایالت کې پرانیستل شي لس افغان شرکتونه هم ګډون وکړي. د راپورونو له مخې دغه نندارتون سبا د سه شنبې په ورځ پرانیستل کیږي. ویل شوي چې په دغه نندارتون کې به د افغانستان لاجورد، زمرد، یاقوت، مرمر او یو شمېر نورې قیمتي ډبرې نندارې ته وړاندې شي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي چې کابل او کاپیسا کې د لسګونه کورنیو د اقتصاد د پیاوړي کولو په هدف یې د چرګانو او کبانو د ساتنې پروژې پیل کړې دي. کابل چاپ په انګریزي ژبې خپرېدونکي افغانستان ټایمز ورځپاڼې لیکلي چې د کابل او کاپیسا په څلورو لرو پرتو سیمو کې د سلو په شاوخوا کې دغه پروژې پلې شوې دي. دغه پروژې د فرانسې په مالي مرسته پلې شوې او اټکل کېږي چې د پروژې ګډونوال به د چرګانو او کبانو د غوښو محصولات بازار ته وړاندې کړي. او اوس هم ورزشي میدانونو ته مخه کوي. د افغانستان د فوټبال لوبډلې د بنگلاديش په سیالیو کې د لوبو دوهم پړاو ته لاره موندلې ده. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې ویلي چې افغانستان د پاکستان لوبډلې ته هم ماته ورکړه. تر دې د مخه افغان لوبډلې د هند لوبډله ګټلې وه. د نړۍ د جنوبي آسیا د هیوادونو په هغو لوبو کې چې دا دوه هیوادونو ورزشکارانو پکې ګډون کړی دی، د افغانستان نه هم په څو بیلابیلو رشتو کې ورزشکاران ورغلي دي. پولیو واکسین ته د خلکو د رابللو په هدف د والیبال هغه لوبې چې په ننګرهار ولایت کې جوړې شوې وي د خیوي لوبډله پکې اتله وپېژندل شوه. د باختر دولتي اژان د خبر له مخې په لوبو کې اته لوبډلو ګډون کړی و. ویل شوي چې د بودیالي او بهسودو لوبډلو په ترتیب سره دوهم او درېیم ځایونه خپل کړي دي.
د ماخام شپږ بجې او نه دقیقې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د دولت له وسلواله مخالفینو سره د سولې مذاکرات باید د افغان دولت د څو کلونو لاسته راوړنې زیانمنې نه کړي. په کابل کې د امریکا سفیر وایي چې دوی جنرال دوستم ته د جګپوړي څوکۍ د ورکولو په اړه اندېښمن دي. دغه راز په کابل کې د ایران سفارت وایي چې د وسلوالو سره د سولې په اړه د افغان دولت د طرحې ملاتړ کوي. په روانه خبري مجله کې د بشري د حقوقو خپلواک کمیسیون دا څرګندونه هم اوري چې وایي په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د زندانونو تړلو په اړه د افغان دولت د پریکړې ملاتړ کوي. د افغانستان په اړه د نورو رپورټونو سربیره د ایران د روان سیاسي حالاتو او امنیتي شخړو حال هم درکو. د افغانستان د بهرنیو چارو نوی وزیر وایي د دولت له وسلوالو مخالفینو سره د سولې مذاکرات باید داسې ترسره شي چې د افغان حکومت د تیرو څو کلونو لاسته راوړنې چې د بیان د ازادۍ د بشر د حقونو دیموکراسۍ او داسې نورو برخو کې لاسته راوړنې دي زیانمنې نه شي. د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول چې په کابل کې د یو شمېر نورو دولتي چارواکو سره په ګډه د لندن د کانفرانس په اړه څرګندونې کولې ویل چې د کابل په کانفرانس کې به د مخالفانو مشرانو ته بلنه ورنه کړی شي. تفصیل له کابل د خان محمد سین په رپورټ کې.
په داسې حال کې چې د افغانستان جمهوري ریاست د سولې لپاره د وسلوالو مخالفینو له ټولو ډلو سره چې په هر سطح کې اوسي د مذاکراتو د کولو خبرې کوي، خو د افغانستان د بهرنیو چارو نوی وزیر ډاکټر زلمی رسول وایي چې د سولې په مذاکراتو کې به ډېره پاملرنه هغو طالبانو ته وشي چې په ټیټه سطح کې وي، او د طالبانو له مشرانو سره خبرې اترې کول له دې څخه پورته خبره ده او فکر پرې باید وشي. ده وویل
پروسیس صلح به دو مرحله است. یکی مرحله جذب کردن کسایی هستند که اونا از نقطه نظر ایدئولوژیک کدام مقام ندارند.
د سولې پړاو دوه برخې لري، او د هغو جذبول دي چې د ایدئولوژي له پلوه کوم مقام نه لري او د تروریستي ډلو او القاعده سره هم اړیکې نه لري. موږ کولای سو دوی جذب کړو. بله مسله چې د طالبانو له مشرانو سره د سولې خبرې دي، دا لویه مسله ده. دا داسې مسله نه ده چې یوازې افغانستان بل فکر وکړي، بلکې نړیواله ټولنه هم پکې رول لري. په پراتلونکو کې ووینم خو سوله له هغه سره ده چې د افغانستان اساسي قانون مني. د کابل په کانفرنس کې د طالبانو مشرانو ته بلنه نه ورکول کیږي.
خو د سیاسي چارو ځینې کارپوهان وایي چې د سولې لپاره د طالبانو مشر ملا عمر ته د حامد کرزي د بیا بیا بلنې په برخه کې د دولت د چارواکو ترمنځ لازمه هماهنګي نشته. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزي په دې حق له د تیر یک شنبه په ورځ ویلي وو
دا چې په طالبانو کې مختلفې ډلې دي، موږ د هر چا سره، هر افغان سره چې د وطن څخه لیرې دی، د خپل وطن په خلاف اخته دی، دا کوشش کوو چې بیرته خپل وطن ته راجلب کړو او په خپل کور، په خپل کلي، خپل وطن کې ځای پر ځای کړو او د افغانستان په خدمت کې کړو تر دې چې د افغانستان په خلاف اخته وي. نو د ټول سره خبرې کوو، هر څوک چې وي، افراد وي، ډلې وي، د ټول سره.
ځینې کارپوهان په دې نظر دي چې د مخالفینو مشران په نامنیو کې تر نورو ډېره برخه لري. دوی وای په کار د چلمړی د مخالفینو له مشرانو سره خبرې اترې تر سره شي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
په کابل کې د امریکا سفیر وایي چې دوی جنرال دوستم ته د جګپوړي پوځي څوکۍ د ورکولو په اړه اندېښمن دي. جنرال کال اکمبری وویل چې دوی تر دې مخکې هم جنرال دوستم ته د کومې جګپوړي دولتي څوکۍ د ورکولو په اړه خپله اندېښنه څرګنده کړې ده. افغان ولسمشر حامد کرزي شاوخوا دوه اونۍ مخکې د یو فرمان په صادرولو سره جنرال دوستم ته دنده وسپارله چې د ملي امنیت د شورا په چوکاټ کې د وسلوالو ځواکونو د سرقومندانۍ د ارکانو ریاست سنبال کړي. ښاغلي کرزي اوس له خپلې دغې پرېکړې نه دفاع کړې او هغه افغانستان کې له نافذه قوانینو سره سنبالل ده. په دې اړه نور د حمید بومن په رپورټ کې.
دا دوهم ځل ده چې په کابل کې د امریکا سفیر جنرال دوستم ته د جګپوړي دولتي څوکۍ د ورکولو په اړه خپله اندېښنه څرګندوي. جنرال دوستم ته شاوخوا دوه اونۍ مخکې د ولسمشر کرزي د یو فرمان له مخې دنده وسپارل شوه چې د وسلوالو ځواکونو د سرقومندانۍ د ارکانو د ریاست چارې سنبال کړي. که څه هم جنرال دوستم دوه کاله وړاندې په دې پوسټ ګمارل شوی و، خو فعالیتونه یې زیات محسوس نه و. په کابل کې د امریکا سفیر چې د دوشنبه په ورځ یوې خبرې غونډې ته وینا کوله وویل چې جنرال دوستم له بشري حقوقو څخه د سرغړاوي او د جنګي جنایتونو له تورونو سره مخ ده.
Concerns about General Dostum's.
دوی البته چې موږ د جنرال دوستم د بشري حقوقو د تیریو او جنگي جنایتونو په اړه د شو ادعاو په اړه اندېښمن یو، او په همدې ډول موږ جنرال دوستم ته په حکومت کې د کومې جګې څوکۍ د ورکولو په اړه هم اندېښنه لرو. جنرال اکنبری وویل چې په افغانستان کې عام خلک هم د جنرال دوستم سابقې ته په پام سره په دې اړه اندېښنه څرګندوي. د امریکا سفارت د روان کال د زمري په میاشت کې هم کله چې جنرال دوستم له ترکیې نه کابل ته راستون شو، د هغه پر راتګ خپله اندېښنه څرګنده کړې وه. جنرال دوستم هغه مهال د ولسمشر کرزي د یو ملاتړ په توګه هیواد ته راستون شوی و، سو په انتخاباتو کې د هغه لپاره د ازبکو ملاتړ هم جلب کړی. ولسمشر کرزي د لندن له غونډې وروسته په کابل کې په خپله وروستۍ خبرې غونډه کې یو ځل بیا جنرال دوستم ته د دغه پوسټ د ورکولو لپاره د خپلې پرېکړې دفاع وکړه.
Right about that.
دوی افغان دولت دا کار سم بولی او موږ به هر هغه اقدام وکړو چې په هیواد کې ملي یووالی او په افغانستان کې د یو سوکاله ژوند هیلې پیاوړې کوي، او د هر څه به موږ د خپل هیواد د قوانینو په رڼا کې ترسره کړو. د ښاغلي کرزي په وینا کله چې جنرال دوستم کولی شي د 2004 میلادي کال په انتخاباتو کې د یو کاندید په توګه ودرېږي او د هغه کاندیداتورۍ د ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې لخوا ومنل شوه، نو اوس ستونزه ده چې دی نشي کولی په کوم جګ دولتي پوسټ کې کار وکړي. جنرال دوستم په افغانستان کې د جنګي ډلو د یو مشر په توګه پیژندل کېږي. دغه د جنبش اسلامي ډله د عوامي لسیزې په جنگونو کې چې په زرګونو انسانان پکې له منځه ولاړل کېلو. په جنرال دوستم باندې د طالبانو د واکمنۍ د نسکورېدو په درشل کې د افغانستان په شمال کې د طالبانو د عامه وژنې تور هم لګول شوی دی، خو جنرال دوستم دا تورونه ردوي او وایي چې له امریکایي ځواکونو سره یوازې د طالبانو په شړلو کې همکاري کړې.
آزادی رادیو ته غوښنسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په کابل کې د ایران سفارت چارواکي وایي د وسلوالو طالبانو سره د سولې پړه د افغان دولت له طرحې ملاتړ کوي او په دې هیواد کې د سولې د ټینګښت غوښتونکي دي. په افغانستان کې د ایران سفیر فدا حسین مالکی د دوشنبه پورس په کابل کې ویل چې هیواد به له افغانستان سره د بیا رغونې او پوهنې په برخه کې خپل مرستو ته دوام ورکړي. د نوموړي پر وینا په دې برخه کې نوي پروګرامونه هم په پام کې لري. په دې اړه نور تفصیل د ازادي راډیو د خبريالې زکیه غیاسی په ریپورت کې اورو.
په کابل کې د ایران سفیر وایي په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره له وسلوال سره د پخلاین لپاره د افغان دولت د طرحې ملاتړ کوي. ډاکټر فدا حسین مالکی د دوشنبه پر ورځ په کابل کې د وی خبري غونډې پر مهال وویل چې دوی له دې طرحې نه د ملاتړ سربېره ژمن دي چې په افغانستان کې د بیا رغونې او پوهنې په برخو کې هم خپل مرستو ته دوام ورکړي. ښاغلی مالکی که څه هم له وسلوال طالبان سره د خبرو په اړه د خپل هیواد له لوري کوم ځانګړی دریځ څرګند نه کړ، خو وی ویل چې د دې بهیر د پرمخ بیولو څرنګوالی د افغان دولت کار دی.
طبیعي است که ما آرزو میکنیم که
دا طبیعي خبره ده چې سوله باید په افغانستان کې تر بل هر څه مخکښ شوي. موږ هم هیله مند یو چې سوله ټینګه سي او خپل گاونډیان هم په دې اړه باندې ډیر پام لري. خدا چې د سوله پاره میکانیزم به څنګه وي واضح خبره ده چې په دې برخه کې به خپل افغان واکمنان پریکړه وکړي.
د ایران سفیر وویل هیواد تر دې مهال له افغانستان سره د لارو د اورګاډي د پټلۍ د برېښنا د حرفه‌ای زده کړو د مرکزونو په جوړونه او د تحصیلي بورسونو په برخه کې د 350 میلیون ډالر مرسته کړې. خو یو شمېر افغان کتونکو بیا وایي چې ایران په افغانستان کې د خپلو اهدافو د عملي کولو لپاره له دې هیواد سره مرسته کوي. د کابل پوهنتون استاد ودیر صفای وایي چې ایران له هرات ولایت پرته په افغانستان کې د بیا رغونې په برخه کې نور مرستې نه دي کړې.
ایران په افغانستان کې هر ګام چې دی د خپل کلتور د حاکمولو د پاره او سیاست کې لاس درلودلو لپاره دوی ګام اخلي. صادقانه بی طرفانه په حیث یو ګاونډي هیواد چې افغانستان په رسمیت وپیژني یا پیژندلی دی، په هغه صورت سره چې افغانستان ته اجازه ورکړي چې د ایران نه څومره مطالبات لري څور سره کولی شي هغه مرستې مونږه
خو په عین حال کې ایران په دې وروستیو کې د افغان دولت له وسلوال مخالفینو سره په مرستې هم تورن دی او په افغانستان کې د ایراني ماینونو او وسلو د نیول راپورونه هم خپره شوي. خو ایراني چارواکو دا تورونه په کلکه رد کړي او ویل دي چې افغان دولت له وسلوال مخالفینو سره هیڅ ډول اړیکې نه لري.
خبری مجله اوري.
د افغانستان د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسون چارواکو په هیواد کې د بهرنیو ځواکونو د زندانونو د تړلو لپاره د افغان حکومت د پریکړې هرکلی کړی دی. افغان ولسمشر حامد کرزی د یکشنبه په ورځ په کابل کې په یو خبري غونډه کې په هیواد کې د بهرنیو ځواکونو موجوده زندانونه غیر قانوني وبلل او ویل چې ډیر شر به د یو کمیسون له لارې د دغو زندانونو د تړلو هڅه وشي. په کابل کې د امریکا سفیر هم د افغان دولت د دې دریس ملاتړ کړی دی. په دې نور تفصیل له کابل د حمید بومن په ریپورت کې.
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون له دولت نه غوښتل چې په هیواد کې د بهرنیو ځواکونو لخوا د افغان بندیانو د ساتلو لپاره د جوړو شوو زندانونو د تړلو لپاره خپلې هڅې ګړندې کړي. د بشر د حقوقو لخوا د غوښتنه یوه ورځ وروسته له هغې شوه چې ولسمشر کرزي د یکشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته په خپلو خبرو کې دا زندانونه غیر قانوني وبلل او وویل چې ډېر ژر به د یو کمیسون له لارې د هغو د تړلو هڅه وکړي. په کابل کې د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسون د دفتر رئیس شمس الله احمدزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ولسمشر کرزي د پریکړه تو دھر کلیو کړ او ویل چې بهرنی ځواکونه حق نه لري چې په افغانستان کې ځانته زندانونه جوړ کړي.
کچې دغه اقدام وشي او دغه د افغانستان سروري د مرزي کې د ساتنه په افغانستان پورې نشي د دوه د سروش په ټاکلو کې د افغانستان د نافذو قوانینو سره سم چلند کیږي او هغه کسان چې بیگونه نیول شوی دي دغه په خلاصین کې هغه کسان چې کچې د دوی د افغانستان د نافذو قوانینو سره سم د عدالت تعقیب باندې نیول کیږي. دا د ښه اقدام ده چې د افغانستان د بشر حقوق خپلواک کمیسیون د کارکونکو په صفت د عمل نه ډیر کوم او یلمن نم چې دغه پروسه زړه تر زړه عملی بونه پیدا
کړي. اوس مهال په هواد کې په سلګون افغانان په دې تور چې وسلواله مخالفینو سره همکاري کړي او یا هم په تروریستي فعالیتونو کې خکل دي د بهرنی ځواکونو په زندانونو کې د کومروخانه برخلیک پرته په ناوړه حالت کې پراته دي. افغان ولسمشر د دې ترڅنګ چې د دې زندانونو د تړلو لپاره د جدي حلو ځلو یادونه وکړه ویل چې دا مسله او په افغانستان کې د عدلي او قضایي ادارو خپلواکي د هواد له ملي واکمنۍ سره تړلي مسایل دي چې د په وینا نړیواله ټولنه باید په دې برخه کې له افغان دولت سره همکاري وکړي.
از مردم ما ناتو و شورای خارجي بندي گرفتار میتونن نگیرن.
د وای ناتو زموږ خلک بندیان ولې نشي او باید دوی دا کارونه کړي او زموږ هغه بندیان چې له دوی سره په زندانونو کې پراته دي هڅه کوي چې د یو کمیسون لاره هغوی خوشې کړي. د افغانستان ملي واکمنۍ او د عدلي او قضایي ادارو خپلواکي د هواد د ملي خپلواکۍ اساسي ارکان دي او دوی باید په دې برخه کې له موږ سره همکاري وکړي سو دا ټول مسایل د افغانانو په لاس او د افغانستان له قوانینو سره سم تر سره شي. خو اوس په خواشنۍ سره په دا ډول نه ده. په کابل کې د امریکا سفیر جنرال ایکن بیری هم د افغان ولسمشر د پریکړه هرکلی وکړ او ویل چې ښاغلي کرزي دا مسله د لندن په غونډه کې هم په جدي توګه پورته کړې وه. که څه هم په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د زندانونو په اړه سمه شمېره په لاس کې نشته خو بګرام یو له هغو زندانونو څخه ده چې په سلګون افغانان پکې د تروریستي فعالیتونو په تور ساتل کېږي. د افغانستان د دفاع وزارت او د امریکایي ځواکونو ترمنځ د شوي یو تړون له مخې د دې زندان اداره به په نږدې راتلونکي کې افغان حکومت ته وسپارل شي. د ورکړل شوو راپورونو له مخې اکثره دا کسان د بهرنیو ځواکونو د هغو عملیاتو په ترڅ کې نیول شوي چې له افغان ځواکونو سره د همغږۍ پرته ترسره شوي دي. د بشر د حقوقو سازمانونو سوسواري په زندانونو کې له بندیانو سره د ناوړه چلند په اعتراض کې خپل غږونه پورته کړي او د هغو د پای ته رسولو غوښتنه کړي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي د ملي پولیسو په لیکو کې د خزینه پولیسو د جلب او جذب لپاره پراخې هڅې کوي او تمه ده سلګونه خزې د پولیسو کرخو ته جلب کړي. په کابل کې په دې اړه یو دوه ورځنی سیمینار جوړ شوی و چې څنګه کېدای شي خزې د پولیسو لیکو ته راجلب شي. که څه هم خزینه پولیسان له خپلو کارونو خوښي دي خو د ځینو ستونزو یادونه کوي. نور حال د معصوم میوند په رپورټ کې.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د ملي پولیسو د پیاوړتیا لپاره د روانو هڅو په لړ کې غواړي د ښځینه پولیسو شمیر هم ډیر کړي. په کابل کې د دوشنبه په ورځ د همدې لپاره د هیواد بیلابیلو ولایتونو د ښځینه پولیسو افسرانو په یو سیمینار کې پر دې لارو چارو بحث وکړ چې څنګه کېدای شي د پولیسو کرښو ته ښځې راجلب شي. د کورنیو چارو وزارت د ښوونې او روزنې د څېړنې لوی مدیر محمد ابراهیم برای وایي دغه وزارت غواړي 15,000 ښځې د پولیسو لیکو ته راجلب او جذب کړي. ښاغلی برای وایي په دې سره به د افغان پولیسو پیاوړی سي.
د افغانستان د ټولو ولایتونو نه استازي راوغړو او په دې غډون کې دوی ته دغه پروسې په اړوند لازم معلومات ورکړو ته په خپل لیکو کې د ښځینه پولیسو د جلب جذب پروسه ګړندۍ کی موجوده نقصه چې موږ د خپل ملي پولیسو په لیکو کې احساسو دا رافقي پروګرام لمخې نه موږ غواړو 15,000 ښځې د پولیسو په لیکو کې جذب.
ویل کېږي چې په لیرو پرتو او نامنو ولایتونو کې به هم د پولیسو کرښو ته د ښځو د راجلبولو ځانګړي پروګرامونه پلي سي. د پولیسو کرښو ته د ښځو راجلبولو هڅې داسې وخت پیل سوي چې ویل کېږي تر راتلونکو درې کلونو پورې به د افغان ملي پولیسو شمېر 1,200,000 ته ورسیږي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې د پولیسو په لیکو کې د ښځو زیاتېدل به وکولای شي چې امنیتي چارې ځواکمنې کړي او د قانون د پلي کېدو په برخه کې به هم پرمختګ وسي. د هلمند ولایت یو پولیس زرغونه چې په خپله دنده کې خوشاله ده د هغو ستونزو یادونه کوي چې په همدې ولایت کې د په وړاندې پرتې دي.
زه ډېر خوشاله یم خپل وظیفه ډېر موافقه وظیفه ده. ډېرې ستونزې دي چې ولایت مو نام نه دی. جنګي ولایت دی، آسیب پذیر ولایت دی. خلک ډېر بد فکر ورته کوي چې نه باید ښځینه پولیس په پولیسو کې ښځه د ښځو مشکلات علي موږ چې ونه کو یو زما ورور ونه کې یو زما پلار ونه کې زما میړه ونه کې څوک به خدمت وکړي.
د افغانستان د ملي پولیسو او ملي اردو په کرښو کې د ښځو شمیر کم دی. ویل کېږي چې په عمومي ډول په جنګي او محربي فعالیتونو کې ګډون نه کوي. په افغانستان د امنیتی ټولنیزو او کورونی ستونزو له امله ډیر کله شدینه سي کولای چې د پولیسو او ملي اردو کرښو ته لاره پیدا کړي. معصوم میوند، ازادي رادیو، کابل.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com
د ایران او لویدوس هیوادونو ترمنس د ورستۍ شخړې پاړه درته هم په دې خبري مجله کې ریپورت لرو. خو له هغې نه مخکې د خوست د امنیتي پیښو حال. په خوست کې افغان امنیتي مقامات وی چې یو شمېر د دولت وسوال مخالفان نیولي او وسلې او مهمات هم ترلاسه کړي دي. امیر بهیر له تفصیل سره.
په خوست کې د ملي اردو ځواکونو د لیوا درستیزوال جنرال ظهیر وردګ وایي د هغو ګڼو تصفوي عملیاتو په ترڅ کې چې د ملي اردو او ائتلاف ځواکونو لخوا د دې ولایت د صبری ولسوالۍ په اړوندو سیمو کې ترسره شول، له امله یې شپږ تنه مشکوک طالبان نیول شوي او دغه راز څو میله سپکه وسله او یوه زیات اندازه چاودیدونکي مواد هم ترلاسه شوي دي. دول د عملیاتو په بهیر کې ګډو ځواکونو او ملکي وګړو ته کوم زیان نه دی رسیدلی. طالبانو د صبری پولیس والای کی د افغان ائتلاف ځواکونو په عملیاتو کې د نور شو کسانو په اړه تر دا مهاله سند دی ویلي. د بل خوا طالبان ادعا کوي چې د دوی وسوالو کسانو نن سهار د خوست ښار په ختیځه برخه کې د افغان ائتلاف ځواکونو دوه فوزي ګاډي په ماینونو لوزول او پکې ساره سرتیری له منځه وړي دي. په خوست کې د ائتلافي ځواکونو د مطبوعاتي څانګې مسؤل جګړن ګریګوري د ائتلافي ځواکونو د غزمې پر موټر باندې د چودنې پخلی وکړ، خو د تلفاتو په اړه یې د طالبانو ادعا بې بنسټه وبلله. بل لور ته په همدې ورځ د ملي اردو ځواکونو د تڼیو پولیس والۍ کې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې دوه تنه مشکوک طالبان نیولي دي. په خوست کې د همغږې د مرکز مشر جنرال نواب وایي په نیول شوو کسانو باندې دا تور دی چې په یاده ولسوالۍ کې په دولتي ضد فعالیتونو کې لاس درلود. په خوست کې د ورستۍ پیښې په داسې حال کې رامنځته کېږي چې اخوا د پکتیکا ولایت د چارواکو په وینا د ملي امنیت موظفینو د یو لړ بیړنیو عملیاتو په ترڅ کې د طالبانو درې تنه مشهور قمندانان نیولي دي. د دې ولایت د والي ویان مخلص افغان وایي د نیول شوو کسانو څخه څو میله سپکه وسله، لس کړۍ ماینونه او یوه اندازه چاودیدونکي مواد هم ترلاسه شوي دي. د زیاته کړه نیول شوي کسان دا مهال د ملي امنیت په توقیف خانه کې ساتل کېږي او پوښتنې ځینې روانې دي. طالبانو تر دې دمه د نیول شوو کسانو په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي.
خبری مجله اوري. وال سټریټ جورنال ورسپانه د امریکایي چارواکو له قول لیکي چې امریکا او متحدانو د ایران د توغندیو د ازمیختونو او اټومي سرغړاونو په مقابل کې په ورسیو څو میاشتو کې په خلیج کې خپل دفاعي استحکامات نور هم ټینګ کړي دي. واشنگټن په سیمه کې خپلو پلاوي هیوادونو ته د توغندیو ضد پیټریاټ میزایل او نوي رادار سیستمونه ورکړي دي. سلطان محمد سرور د ورسپانې د دغه مطلب مهمه برخه اوروي.
وال سټریټ جورنال زیاتوي چې له دغو نویو پرمختیاو ښکاري چې د ایران اقداماتو د خلیج هیوادونه اندېښمن کړي او دوی غواړي چې خپل دفاعي سیستمونه له امریکا سره وتړي. د امریکا یو لوی منصبدار ورځپاڼې ته ویلي چې د ایران د ولسمشر محمود احمدی نژاد د پالیسۍ له امله د خلیج ګڼو هیوادونو امریکا ته مخ اړولی دی. وال سټریټ جورنال زیاتوي سره له دې چې د خلیج له هیوادونو سره د امریکا پوځي مرستې ډېره پخوانی سابقه لري او پخوانی جمهور رئیس جورج بوش څو ځلې کویت، متحدو عربی اماراتو، قطر او بحرین ته استازي لیکلي وو چې د ایران د ګواښونو په مقابل کې خپل دفاعي سیستمونه له امریکا سره وتړي، خو په سیمه کې د امریکایي وسلو نوې زیاتوالی وروسته له دې راځي چې جمهور رئیس باراک اوباما د تهران په وړاندې خپلې خبرې توندې او زغرد کړي. د امریکا حکومت د ایران د اټومي لانجې د ډیپلوماټیک حل لپاره څو میاشتې زیار وکړ، خو په دې وروستیو کې یې په ایران باندې د نویو سزاګانو د لګولو په مقصد د نړیوالې ټولنې د توافق د ترلاسه کولو لپاره نوې هلې ځلې پیل کړې دي. یو بل امریکایي چارواکي ورسپانې ته ویلي دا چې د خلیج هیوادونو له امریکا سره ډېرې نږدې دفاعي همکاري ته مخه کړې، له دې ښکاري چې دوی د ایران په مقابل کې خپل تګلاره بدله کړې. د امریکا د اردو د مرکزي قمانداني مشر جنرال ډیوید پاتریوس تیره میاشت په واشنگتن کې د جنگ د څېړنو مرکز ته خپلې وینا کې د واشنگتن او خلیج هیوادونو ترمنز د جنو پوځي توافقاتو څخه پرده پورته کړه. د وویل چې د خلیج هیوادونه له امریکا سره د دوه اړخیزو توافقاتو له لارې خپل دافع هوا ګډ سیستمونه نوي کوي. د دغو توافقاتو له لارې به راټول شوي معلومات یو پرمختللي سیمه ایز سیستم ته ورکول کیږي. جنرال پاتریوس دا هم وویل چې د خلیج دوه څلورو هیوادونو له امریکا نوي وسلې رانیولې دي چې پرمختللي الوتکې او د توغندي ضد پاتریوت میزایل هم پکې شامل دي، او امریکا خپل دوه جنگي بیړۍ چې پرمختللي رادار لري په خلیج کې ځای پر ځای کړي دي. د وویل چې د ایران اتمی هلوځلو او د توغندیو د ازمیښتونو ترڅنګ په عراق، لبنان، غزه او نورو ځایونو کې ایران پلوي بنسټپالې ډلې هم د اندېښنې وړ دي. دغه راز متقاعد جنرال جیمز جونز چې د ملي امنیت په چارو کې د سپینې ماڼۍ سلاکار دی، د تیرې جمعې په ورځ د ستراتیژیکو او نړیوالو څېړنو مرکز کې خپلې وینا کې وویل، امریکا په دې باور ده چې ایران به د نړیوالو بندیزونو د فشار او د کورنیو ناکراریو په مقابل کې په سیمه کې خپلې پلوي ډلې د ناکراریو په رامنځته کولو وګماري. د وویل تاریخ ښیي کله چې رژیمونه تر فشار لاندې راغلي، لکه ایران چې اوس له کورني فشار سره مخامخ دی او کېدای شي په نږدې راتلونکي کې نور نړیوال بندیزونه هم پرې ولګول شي، تل یې خپلې پلوي ډلې د زور زیاتې لپاره ګمارلې دي.
د مخام شپګنیمه بجې دي. د نن ورځې ورستۍ خبرې مجلې وړاندې کول لپاره مصطفی صدیقی له تاسو سره ده.
تشکر از خودت رضوان مراد، خسته نباشی. سلام به مجله خبری ساعت 6:30 عصر از رادیو آزادی خوش آمدید. من مصطفی صدیقی با تیم خبری ما در این 30 دقیقه با شما هستیم و در صدر این مجموعه خبری از اظهارات وزیر خارجه جدید افغانستان در مورد طرح گفتگوها با مخالفان مسلح حکومت افغانستان میشنوید. از نگرانی سفارت آمریکا در کابل در مورد جنرال عبدالرشید دوستم هم گزارش براتون داریم. به همین گونه تحولات مربوط به ایران با شما شریک می سازیم. برمیگردم با فهرست کامل تر این مجله خبری، اما حالا از مقیم نایب می شنویم که در افغانستان و جهان چه خبر هاست.
سفیر ایالات متحده آمریکا در افغانستان می گوید تلاش های صلح در این کشور از حمایت بین المللی برخوردار است. مقامات وزارت داخله افغانستان میگویند که در نظر دارند بر اساس یک پلان تازه 5000 زن را به صفوف پلیس این کشور جذب کنند. قاضی قضات ایران امروز گفت که او نمیتواند تحت فشارهای سیاسی تندروان به اعدامهای بیشتر اعتراض کننده ها علیه حکومت تن در دهد، زیرا به گفته او هر این چنین تصمیم در مطابقت قانون ممکن است. سفیر ایالات متحده آمریکا در افغانستان میگوید تلاش های صلح افغانستان از حمایت بین المللی برخوردار است، اما برای عملی شدن این تلاش ها و پلان ها چالش های نیز وجود دارند. جنرال اکنبری که امروز در کابل در یک کنفرانس خبری صحبت میکرد گفت که ایالات متحده آمریکا برای عملی شدن برنامه های صلح افغانستان همکاری اما جانبه می نماید. وی همچنان گفت که امکان دارد دولت افغانستان برای حذف نام بیشتر طالبان از فهرست سیاه تقاضایش را مطرح کند. یک مقام وزارت داخله افغانستان میگوید که در نظر دارند بر اساس یک پلان تازه 5000 زن را به صفوف پلیس ملی کشور جذب کنند. این مطلب را مقامات ریاست تعلیم و تربیه وزارت داخله افغانستان امروز در کابل به هنگام افتتاح یک سمینار دو روزه ابراز کرد که به همین منظور به اشتراک حدود 40 تن از نمایندگان پلیس سراسری افغانستان راه اندازی گردیده است. وزارت داخله افغانستان گفته است که حضور زنان در صفوف پلیس ملی افغانستان بسیار ضروری است و نیاز است تا در این روند تلاش های گسترده صورت گیرد. مقامات سازمان ملل متحد میگویند که برای پیشبرد برنامه های ماین پاکی در این کشور تقاضای بیشتر از 200 میلیون دلار را کردن. رئیس اداره ماین پاکی سازمان ملل متحد امروز در کابل به خبرنگاران گفت که تا هنوز هم ماین‌ها زندگی مردمان ملکی را تهدید می‌کنند. به گفته وی در حال حاضر در ولایت قندهار و هلمند گزارش‌هایی وجود دارند که ماین‌های تازه کارگزاری می‌شوند. سازمان ملل متحد برای پیشبرد ماین پاکی در افغانستان تقاضای 242 میلیون دلار را نموده است. به اساس ارقامی که سازمان ملل متحد منتشر کرده است، انفجار ماین‌ها که بیشتر به وسیله گروه‌های مخالف دولت کارگزاری می‌شوند، ماهانه 40 قربانی می‌گیرد. ناتو امروز اعلان داشت که 3 سرباز خارجی به شمول 1 سرباز آمریکایی در حوادث جداگانه در افغانستان کشته شدند. ISAF یا نیروهای بین‌المللی کمک به امنیت بر رهبری ناتو در یک اعلامیه گفته است که 2 سرباز به شمول 1 سرباز آمریکایی در اثر انفجار مواد تعبیه شده کشته شدند. ISAF تابعیت 2 سرباز دیگر را اعلان نکرده است. گفته شده این 3 سرباز در جنوب و غرب افغانستان کشته شدند. این بود خبرهای افغانستان. خبرهای منطقه و جهان بعد از یک وقفه کوتاه تقدیمتان می‌گردد. مقامات روسیه و ایالات متحده آمریکا امروز در ژنو مذاکراتشان درباره یک پیمان جدید کاهش سلاح اتمی را اثر گرفتند. این پیمان قرار است جایگزین پیمان شود که به نام استارت وجود داشت و در پنجم ماه دسامبر سال گذشته اعتبار آن به پایان رسید. علاوه‌تن گروه‌های مذاکره کننده مختلف در جریان یک ماه گذشته روی این موضوع کار می‌کردند، اما مذاکرات امروز از سرگیری کار مکمل این گروه های مذاکره کننده می باشد. هفته گذشته رئیس جمهور روسیه دیمیتری مدودف گفت 95% کار این توافقنامه تکمیل شده است. مدودف در این مورد ابراز خوشبینی کرد، اما گفت طرح ایالات متحده به هدف نصب دستگاه ضد راکت در اروپا ممکن یکی از موانع در این راستا باشد. در خشونت‌های سیاسی سه روزه در شهر تجارتی کراچی پاکستان دست کم 17 نفر کشته شدند. وسیم احمد رئیس پلیس شهر کراچی گفت خشونت‌ها روز جمعه زمانی آغاز یافتند که فعالان جنبش متحد قومی و نشنل عوامی پارتی با هم درگیر شدند. جنبش متحد قومی و نشنل عوامی پارتی اردو شامل ائتلاف به رهبری آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان می باشند. ایران امروز 31 روز برگشت آیت الله خمینی بنیاد گذار حکومت اسلامی این کشور را جشن می گیرند. آیت الله خمینی بعد از 14 سال تبعید در فرانسه روز اول فوریه سال 1979 میلادی از پاریس به تهران برگشت و در آن جا مورد استقبال میلیون ها نفر قرار گرفت. برگشت خمینی به ایران آغاز انقلاب در این کشور بود که منجر به سرنگونی حکومت شاه که از پشتیبانی ایالات متحده آمریکا برخوردار بود شد. او تا زمانی که وفات کرد به عیسی رهبر روحانی پرقدرت ایران مسئولیت داشت. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور و دیگر مقامات ایران امروز به آرامگاه این رهبر روحانی در جنوب تهران رفته ادای احترام کردند. مراسم در روزه پیروزی انقلاب اسلامی در ایران سر از امروز آغاز می‌یابد. امسال سال روز پیروزی انقلاب اسلامی در ایران زمانی برگزار می‌شود که این کشور به تنش‌های مختلف سیاسی روبرو است. صدیق لاریجانی قاضی قضات ایران امروز گفت که او نمیتواند تحت فشارهای سیاسی تندروان به اعدامهای بیشتر اعتراض کننده ها علیه حکومت تن در دهد. با گفته او هر تصمیم از این نوع در مطابقت قانون ممکن است. ایران هفته گذشته 2 تن را در ارتباط به نارامی های بعد از انتخابات جنجال برانگیز آن کشور اعدام کرد. این اعدام ها از سوی سازمان های حقوق بشر و کشورهای غربی محکوم گردیدند، اما برخی از تندروان در دستگاه قضایی میخواهند که با اعدام حامیان بیشتر مخالفین حکومت و تظاهرات پایان دهد. از این سخنان لاریجانی در وبسایت اداره قضایی ایران نقل قول گردیده است. مقامات امنیتی عراق میگویند امروز یک زن انتحار کننده خود را در میان زائرین شیعه در حومه شهر بغداد منفجر ساخته، باعث کشته شدن 41 نفر شد و در این حادثه 106 تن دیگر جراحت برداشتند. زائرین شیعه جهت اشتراک در مراسم اربعین در راه در 80 کیلومتری شهر بغداد مورد حمله انتحاری قرار گرفتند. از این روز به خاطر 40 روز شهادت امام حسین نواسه پیغمبر اسلام و پسر حضرت علی کرم الله وجهو خلیفه چهارم اسلام سوگواری گرفته می شود. امام حسین در قرن 7 میلادی در نبرد کربلا به شهادت رسید. صدها هزار زائر شیعه برای اشتراک در مراسم اربعین به کربلا می روند. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. خبرهای ورزشی و اقتصادی به ادامه نشر می گردد.
قرار است 10 شرکت افغانی برای اشتراک در نمایشگاه بین المللی سنگ‌های قیمتی که در ایالات متحده راه اندازی می شود، سنگ‌های قیمتی افغانستان را به نمایش بگذارند. در یک اعلامیه که در همین رابطه به نشر رسیده آمده است که این نمایشگاه فردا سه‌شنبه در شهر تکسون ایالات آریزونا برگزار می شود. در این نمایشگاه 5 روزه سنگ‌های لاجورد، یاقوت، زمرد و مرمر افغانستان به نمایش گذاشته می شود.
وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگوید که برای تقویت اقتصاد ده ها خانواده در ولایات کابل و کاپیسا پروژه های مرغداری و پرورش ماهی را رخ اندازی کرده است. روزنامه انگلیسی زبان افغانستان تایمز خبر داده است که این پروژه ها در 4 ولسوالی دور افتاده ولایات کابل و کاپیسا رخ اندازی گردیده و حدود 100 پروژه کوچک در آن شامل است. این پروژه ها با کمک مالی فرانسه تطبیق می شود و انتظار می رود افراد شامل در این پروژه ها محصولات گوشت مرغ و ماهی را به بازار عرضه کنند. و این هم خبرهای ورزشی. در رقابت‌های فوتبال که در بنگلادش رخ اندازی گردیده است، تیم افغانستان به مرحله نیمه نهایی این رقابت‌ها راه یافته است. کمیته ملی المپیک افغانستان خبر داده است که تیم ملی فوتبال افغانستان توانست تیم پاکستان را نیز شکست بدهد. پیش از این تیم فوتبال افغانستان تیم هندوستان را نیز شکست داده بود. در رقابت‌های سیف گیم که با اشتراک ورزشکاران 8 کشور جنوب آسیا رخ اندازی شد، از 14 رشته ورزشکاران افغان حضور دارند. و در رقابت‌های والیبال که به هدف تشویق مردم برای تطبیق واکسن پولیو در ولایت ننگرهار رخ اندازی گردیده بود، تیم ولسوالی خیوه و مقام اول دست یافت. باختر خبرگزاری دولتی افغانستان گزارش داده است که در این مسابقات 12 تیم اشتراک کرده بودند. گفته شده است که تیم‌های بودیالای و ولسوالی بهسود با ترتیب مقام‌های دوم و سوم را به دست آوردند.
باز هم خوش آمدید. ساعت 6:41 دقیقه به وقت افغانستان است. تشکر از اینکه رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کردین. من مصطفی صدیقی باز هم با تیم خبری ما روی امواج متوسط 1296 FM 100.5 با شما هستیم و هم فهرست تازه ها و اختصاصی های این نیم ساعت. وزیر خارجه جدید افغانستان میگوید که گفتگوهای صلح با طالبان باید به قسمی انجام شود که آزادی بیان، حقوق بشر، دموکراسی و سایر پیشرفت‌ها را زیر سوال قرار ندهد. سفیر آمریکا در کابل از طرح گفتگوهای افغانستان با مخالفان مسلح این کشور حمایت کرده. نظر سفارت ایران در این مورد را هم براتان داریم و همچنان مصاحبه داریم در مورد ایجاد دو کمیسیون به هدف رسیدن به گفتگوهای صلح با مخالفان مسلح. ابتکار عمل از کیست؟
کار عمل است. تمام کسایی در کنفرانس رسته بود تقریبا 11 نفر اعضای پارلمان بود و دیگر شخصیتهای سیاسی که از پشاور و از کابل از دیگر جای آمده بودند.
در یک تحول دیگر میشنوید که سفیر ایالات متحده آمریکا در افغانستان میگوید که آنان در مورد دادن پست بلند نظامی به جنرال عبدالرشید دوستم نگرانی دارند. و در یک قسمت از این نیم ساعت از تازه ترین تحولات مربوط به ایران شما را آگاه خواهیم ساخت. با رادیو آزادی باشید. اما طور که پیشتر هم گفتیم، وزیر خارجه جدید افغانستان میگوید گفتگوهای صلح با مخالفان مسلح دولت باید به طور انجام شود که دستاوردهای چندین ساله حکومت افغانستان در بخش‌های مختلف مثل آزادی بیان، حقوق بشر، دموکراسی و سایر پیشرفت‌ها را زیر سوال قرار ندهد. دکتر زلمه رسول امروز در کابل گفت که در نشست کابل از رهبران مخالفین دعوت نخواهد شد. قرار است این نشست به هدف تطبیق فیصله های نشست لندن در بهار سال آینده در کابل راه اندازی شود. احمد جعفر احمدی خبرنگار رادیو آزادی در این مورد جزئیات بیشتر براتان دارد.
در حالی که ریاست جمهوری افغانستان از آمادگی‌های لازم برای اجرای مذاکرات صلح در سطوح مختلف با مخالفین مسلح دولت سخن می‌زند، دکتر زلمه رسول وزیر تازه تعیین شده امور خارجه افغانستان می‌گوید که در گفتگوهای صلح بیشتر افراد پایین رتبه طالبان مورد توجه قرار می‌گیرند و مذاکره با رهبران طالبان موضوع فراختر است که روی آن فکر می‌شود.
مسئله صلح با رهبرای طالبان یک مسئله مهمتر است، کلانتر است. تنها مسئله نیست که افغانستان سر زو باید فکر کنه، جامعه بین‌المللی هم به او یک رول داره، او را در آینده می‌بینیم. اما فعلا مطرح صلح اون کسایی هستند که قانون اساسی افغانستان باید احترام بکنن، چیزایی که ما به دست آوردیم باید تس نتیم، حقوق بشر، حقوق زن، قانون اساسی، آزادی مطبوعات، همه چیز باید باشه.
اما در این حال برخی از آگاهان امور با اشاره به درخواست های مکرر آقای کرزی از ملا محمد عمر رهبر طالبان برای آغاز مذاکرات صلح با دولت افغانستان میگویند که در میان مقامات افغان هماهنگی لازم در جهت اجرای مذاکرات صلح با مخالفین وجود ندارد، زیرا به گفته آنان رئیس جمهور کرزی در کنفرانس خبریش به روز یکشنبه از مذاکره با مخالفین در سطوح مختلف سخن زده است.
خو در چی طالبان که مختلف دلیلی
در مورد این که طالبان به گروه های مختلف دستبندی شدند میگویم که ما هر آن افغانی را که از وطن خود دور بوده و خلاف وطن فعالیت میکند تلاش میکنیم آنان را دوباره به کشور برگردانیم و حاضر هستیم با همه وارد مذاکره شویم، خواه افراد باشند و یا هم گروه. برخی تحلیلگران به این باور هستند بیشتر رهبران مخالفین نسبت به اعضای گروه های مخالف در ناامنی ها دست دارند و تأکید بر این است که ابتدا باید با این رهبران مذاکرات صلح صورت گیرد نه با افراد آنان. گفته می شود در این روزها جر و بحث ها در مورد مذاکرات صلح میان حکومت افغانستان و مخالفین مصالح دولت این کشور نسبت به هر زمان دیگر داغ‌تر شده است و مردم در انتظار نتایج تلاش های حکومت در این زمینه هستند. دولت افغانستان همچنان در نظر دارد در بهار سال آینده کنفرانس بین المللی را در کابل راه اندازی کند و گفته شده در حاشیه این کنفرانس شیوه های عملی تأمین صلح و امنیت جستجو خواهد شد.
احمد جعفر احمدی از کابل با شما بود. در یک تحول دیگر داریم که سفیر ایالات متحده آمریکا در کابل میگوید که کمک های کشورش به افغانستان ادامه خواهد داشت و ایالات متحده آمریکا از پلان دولت افغانستان در زمینه گفتگوها با مخالفان مسلح هم حمایت میکند. کارل آیکنبری سفیر آمریکا با حذف نامهای 5 تن از اعضای پیشین طالبان از فهرست سیاه اشاره کرده گفت که احتمال دارد دولت افغانستان از سازمان ملل متحد بخواهد تا اسمای شماره دیگر از افراد طالبان را هم از این لیست حذف بکند.
احتمال دارد در جریان ماه‌های آینده دولت افغانستان پیشنهاد بکند تا نام‌های افراد دیگر نیز از این فهرست حذف گردد. هر یک از این نام‌ها از سوی کشورها مورد بررسی و ارزیابی قرار خواهند گرفت و دلایلشان را ارائه خواهند کرد که آیا تهدیدی از سوی این افراد متوجه کشورهایشان و یا به امنیت جهانی نیست؟
همزمان با این سفارت ایران در کابل میگوید که از طرح گفتگوهای دولت افغانستان با مخالفان مسلح حکومت استقبال میکند. دکتر فدا حسین مالکی سفیر ایران در افغانستان امروز در کابل گفت که کشورش در بخش معارف و بازسازی کمک‌های خود را ادامه خواهد داد و در این راستا برنامه‌های جدید را هم روی دست دارد. نظر مالکی را در مورد طرح گفتگوهای دولت افغانستان با مخالفان مسلح حکومت می‌شنویم.
طبیعی است که ما آرزو میکنیم که ثبات و صلح در این کشور بیش از اون چیزی که هست حاکم بشه و بیشتر هم خود کشورهای همسایه نسبت به این مسئله توجه دارن، اما مکانیزم این کار که به چه گونه باشه طبیعی است که خود دولت مردای افغانستان و مجلس افغانستان تصمیم خواهند.
صحبت های دکتر فدا حسین مالکی سفیر ایران در افغانستان بود. اخیراً نشست در کشور مالدیو برگزار شد که در آن شماره از اعضای ولسی جرگه افغانستان و برخی از شخصیت های افغانی و پاکستانی هم در آن شرکت داشتند. گفته می شود فیروز حکمتیار پسر گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی هم در این نشست حضور داشت. در این نشست دو کمیسیون ایجاد شد که هدف از آن زمینه سازی برای گفتگوهای صلح با مخالفان مسلح حکومت افغانستان خوانده شده. وظیفه این دو کمیسیون چه است؟ ابتکار عمل از کی بوده؟ با اقبال صافی عضو ولسی جرگه افغانستان و همچنان عضو یکی از این دو کمیسیون ها تلفنی مصاحبه کردم.
کار عمل از تمام کسایی در کنفرانس رسته بود تقریبا 11 نفر اعضای پارلمان بود و دیگر شخصیت های سیاسی که از پشاور و از کابل از دیگر جای آمده بودن، همگی به یک تفاهم بودن و تقریبا مربوط به کل همی اعضای کمیسیون میشن، اعضای کسایی که در کنفرانس رفته بودن. این متعلق به یک شخص نیست.
آقای صافی، اگر برای شنونده‌ها معلومات بدین که آیا ایجاد دوکمیسیون و نشستی که در مالدیو انجام شد بخش از طرح رئیس جمهور افغانستان برای رفتن به سوی مذاکره و گفتگوها با طالبان و مخالفان مسلح است؟
تقریبا فعلا دخیل به اون نیست، لیکن مومد بسیار قوی میشه که به جناب رئیس جمهور امی کنفرانس هم شود. یک مومد خوب به خاطر دیگه فعلا در آجنده افغانستان صلح با مصالحه با مخالفین حکومت وجود داره و فعلا کنفرانس بین الافغانی هم میتونه یه اجنده رو بسیار قوی کمک بکنه و مومد کمک بسیار خوب به صلح با مخالفین باشه.
پس حکومت منظورم ای که از خود حکومت افغانستان چقدر زیدخل است در ای البته کمیسیون ها و در ای نشست؟
ببینید همین کمیسیونی که فیران مثلا تعیین شد که با پشاور بره، اینو اونا ببینن با مخالفین با اعضای طالبا و اعضای اسلامی که قبلا براتون گفته بودم که در او فیروز حکمتیار پسر انجینیر حکمتیار هم اشتراک داشته، البته با مستقل آمده بودن و کسایی که از تنظیمان نمایندگی میکردن اونا مستقل آمده بودن، با نمایندگی از تنظیمان خود نامده بودن. امی ایجاد کمیسیون ها وقتی صورت گرفت که برن با دولت افغانستان، با حکومت افغانستان و همچنان با مخالفین ببینن، امی کمیسیون ها زمینه را مساعد میسازه که از چی طریق حکومت افغانستان کمک بکنن و اونا هم استقبال بکنن. بعد از اینکه با جناب رئیس جمهور اینا دیدار کردن و با کمیسیونی که در پشاور هستن که با جناب آقای حکمتیار و طالبا دیدن بکنن، نتایج میارن، میتونه کمی آجندهای سر افغانستان اینا کمک بکنن.
خب این دو کمیسیون که شما گفتین ایجاد شده، اعضای کمیسیون ها کیا هستن؟
اعضای کمیسیون که در پشاور هستن اینا با آقای محمد ظاهر مسلمیار هستن، فضل لقمان مجددی فاروقی صاحب هستن، استاد وزین، عبدالرحمن اوتک، مزمل صاحب و ارسلان خان، اینا کسایی هستن که مثلا در و همچنان فیروز حکمتیار در تشکیل کمیسیون پشاور بودن که میتونن با حزب اسلامی و طالبا صحبت های خود بکنن. کمیسیونی که به کابل از در جناب مظفری صاحب هستن، منشی دوم مشران جرگه، خواصی صاحب هستن، عبدالستار خواصی منشی اول ولسی جرگه، خودم هستم و همچنان فکوری بهشتی و بمی دقیقا ده نفر از اعضای پارلمان که اونا با رئیس جمهور دیدار میکنن و نتایج کنفرانس ها برشان میگن، هدف ایجاد کنفرانس ها برشان میگن و بالاخره با اینا مذاکره میکنن که بالاخره وقتی که ما به اتفاق میرسیدیم شما را در جیجان خواهد مدبات را در جیجان خواهد براشیم.
مصاحبه تلفنی بود با اقبال صافی، عضو ولسی جرگه افغانستان. من مصطفی صدیقی برمیگردم با گزارش های دیگر. حالا شما میتونید با استفاده از فرصت یک نامه بر ما بنویسین. برای رادیو آزادی نامه روان کنید. نظریات و پیشنهاداتتان را برای حل مشکلات قریه ها، شهرها و ولایت ها و بهبود وضعیت زندگیتان از مسائل سیاسی گرفته تا فرهنگی، اجتماعی، صحی و دیگر مسائل با ما شریک بسازید. ما نامه هایتان را با مسئولین حکومت در میان میگذاریم. آدرس های پستی رادیو آزادی را یادداشت کنید. کابل 1471، کندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، کندوز 1، خوست 1 و پشاور 784. منتظر نامه هایتان هستیم. با تشکر از نامه هایی که تا حالا به رادیو آزادی فرستادین. 6:53 دقیقه به وقت افغانستان است. تا لحظات دیگر تحولات مربوط به ایران را به شما میگیم. اما حالا سفیر ایالات متحده آمریکا در افغانستان میگوید که آنان در مورد دادن پست بلند نظامی به جنرال عبدالرشید دوستم نگرانی دارند. سفیر ایالات متحده در افغانستان گفت که آنان قبلا هم نگرانی خود را در خصوص توظیف جنرال دوستم به پست بلند دولتی ابراز کرده بودند. بیا این جزئیات بیشتر در این مورد را از برشتان نظری، خبرنگار رادیو آزادی در کابل بشنویم.
برای دومین بار سفیر ایالات متحده آمریکا در افغانستان نگرانی خود را در مورد دادن پست بلند دولتی به جنرال عبدالرشید دوستم ابراز کرد. جنرال عبدالرشید دوستم بیشتر از دو هفته قبل از سوی رئیس جمهور کرزی توظیف شد تا امور مربوط به ریاست ارکان سرقماندانی اعلای قوای مسلح افغانستان را تنظیم کند. جنرال دوستم حدود دو سال قبل به این پست توظیف شده بود، اما فعالیت‌های وی در این پست محسوس نبود. جنرال آیکن بیری سفیر ایالات متحده که روز دوشنبه در کابل با خبرنگاران صحبت میکرد گفت که جنرال عبدالرشید دوستم با اتهامات وسیع نقض حقوق بشری در افغانستان روبرو است.
البته که ما در مورد ادعاهایی که در خصوص موارد نقض حقوق بشری و جنایات جنگی که به وسیله جنرال دوستم صورت گرفته است نگران هستیم، و به همین علت ما به خاطر سپرده شدن یک چوکی بلند دولتی به جنرال دوستم نگرانی داریم.
سفیر امریکا در افغانستان در این حال گفت که مردم نیز در مورد جنرال دوستم با توجه به گذشته و این نگرانی های را ابراز می کنند. سفارت ایالات متحده امریکا در افغانستان در ماه اسد امسال، زمانی که جنرال دوستم در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری از ترکیه به کابل برگشت، نگرانی خود را ابراز کرده بود. در آن زمان گفته شده بود که جنرال دوستم با عنوان متحد رئیس جمهور کرزی به کشور برگشته است تا بتواند حمایت ازبک های افغانستان را نیز برای وی جلب کند. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در تازه ترین کنفرانس خبریش به روز یکشنبه در کابل از سپردن مسئولیت تازه به جنرال دوستم دفاع کرد و گفت که این جنرال در انتخابات نیز 1,000,000 رای به دست آورده بود.
دولت افغانستان این عمل را درست می داند و ما هر آنچه که بتواند در زمینه وحدت ملی مفید واقع شود و زمینه امیدها برای زندگی صلح آمیز را تقویت کند، آن را در پرتو قوانین کشور خود انجام می دهیم.
جنرال عبدالرشید دوستم با عنوان یکی از رهبران گروه‌های جنگی در افغانستان شناخته می‌شود. گروه وی جنبش ملی اسلامی افغانستان در جنگ‌های داخلی دهه 70 شمسی در کابل و شمال افغانستان که ده‌ها هزار نفر جان خود را از دست دادند عمیقاً نقش داشته است. از گروه به رهبری جنرال عبدالرشید دوستم در این حال انتقاد می‌شود که در آستانه سقوط رژیم طالبان در شمال دست به کشتار دسته‌جمعی طالبان زده بود، اما خود جنرال دوستم این اتهامات را رد کرده و گفته است که با نیروهای آمریکایی در بیرون راندن طالبان از قدرت همکاری و ائتلاف داشته است.
گزارش بود از برشنا نظری، خبرنگار رادیو آزادی در کابل.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
حالا مطلب تحلیلی میشنوید در مورد مسائل مربوط به ایران. روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال می نویسد که آمریکا در برابر بی‌اعتنایی ایران در ارتباط با نزاع هسته‌ای این کشور استحکامات دفاعی خود را در منطقه تحکیم می بخشد. روزنامه و نقل از مقامات آمریکایی می نویسد که آمریکا و متحدینش در برابر آزمایش‌های راکتی ایران و بی‌اعتنایی‌های این کشور در ارتباط با برنامه هسته‌ای‌اش در چند ماه اخیر استحکامات دفاعی خود را در منطقه خلیج بیشتر تقویه کرده است. جزئیات بیشتر در این مورد را از قادر حبیب داریم.
روزنامه وال استریت جورنال می نویسد از انکشافات جدید چنین به نظر می رسد که اقدامات ایران کشورهای خلیج را نگران ساخته و آنها می خواهند که سیستم های دفاعیشان را با ایالات متحده مرتبط سازند. یک مقام ارشد نظامی آمریکا به این روزنامه گفت پالیسی های محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران کشورهای خلیج را وادار ساخت تا به آمریکا رو آورند. وال استریت جورنال علاوه می کند همکاری های نظامی آمریکا با کشورهای خلیج پیشینه طولانی دارد و جورج بوش رئیس جمهور سابق آمریکا چندین بار به کویت، امارات متحده عرب، قطر و بحرین نماینده هایش را فرستاده بود تا در برابر تهدیدهای ایران سیستم دفاعیشان را با آمریکا مرتبط سازند. اما افزایش اخیر سلاح‌های آمریکایی در منطقه در حال صورت می‌گیرد که باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده لحن خود را در برابر ایران تندتر ساخته است. حکومت آمریکا برای حل دیپلماتیک نزاعی اتمی ایران چندین ماه تلاش کرد، اما در این اواخر برای جلب حمایت جامعه جهانی جهت وضع تاثیرات تازه بر ایران در تلاش است. یک مقام دیگر آمریکایی به این روزنامه گفته است از آنجایی که کشورهای خلیج به همکاری‌های بسیار نزدیک با آمریکا رو آوردند، چنین به نظر می‌رسد که این کشورها خط مشی‌شان را در قبال ایران تغییر دادند. جنرال دیوید پتریوس، قمندان قرارگاه مرکزی نیروهای آمریکا، ماه گذشته طی سخنرانی به مرکز تحقیقاتی جنگ در واشنگتن از برخی از توافقات نظامی میان واشنگتن و کشورهای خلیج پرده برداشت و گفت کشورهای خلیج با توافقات دو جانبه با آمریکا سیستم مدافع هواییشان را تجدید میکنند. جنرال پتریوس گفت چهار کشور خلیج از آمریکا سلاح‌های جدید میخرند که شامل طیاره‌های پیشرفته و راکت‌های پتریوت میشوند. همچنین دو کشتی جنگی آمریکا که دارای رادارهای پیشرفته هستند در خلیج مستقر شدند. جنرال دیوید پتریوس گفت در کنار تلاش‌های هسته‌ای ایران و آزمایش‌های راکتی این کشور، گروه‌های تندرو طرفدار ایران در عراق، لبنان، غزه و سایر مناطق نیز مایه نگرانی هستند.
تحلیل بود بر اساس روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال. این بود برنامه‌های امروزی ما. ما از 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته با شما هستیم و فردا 7 صبح باز هم چشم براهتان هستیم و حالا روی همین امواج برنامه‌های رادیو آشنا را بشنوین. من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما با شما خداحافظی میکنیم و فردا باز هم با تازه های افغانستان منطقه و جهان منتظرتان هستیم.